ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل خبري کړي کې مزه عبدالحی کاکړ او اسرار لمومن هر کلی کو هله د سی روغ جوړ او خوشاله بیاست. نن د خالي ورځ د 2015 کال د مې 23مه نیټه ده. په دغه غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او له دې سره سره ځینې څېړنې هم درته لرو. خو په پیل کې به اسرار علم مومن ته مایک وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د لی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. په خیبر پختونخوا کې په شګانو شو ډزو یو جماعت کې چاودنې دوه کسان وجلی او وی جوبل کړی دی. او داعش وسلوالې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنگټنه تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. او زه خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د ربل شوي مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. قاضي محمد امین وقت پرون د مشالډو ازادۍ څانګې ته وویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته وویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتللی شي. د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادې پر لرې کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوي، ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري. که څه هم د یادو دوانو هیوادونو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تیر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي. په خبر پختونخوا کې په شیګانو شو ډزو یو جماعت کې چاودنې دوه کسان وجلی او وی جوبل کړی دي. د مشال ډیو خبريال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامنو یو ساتون کې لجمې مونځه کور ته روان وو چې نڅرګن وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی وجل شو او یو زوی او څوکیدار یې سخت جوبل شو. بلخوا پولیسو مشال ډیو ته ویلي چې بیګا مسخوتن د شبخدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی وو ځان یې په 54 توکو سره والو زولو 15 کسان یې جوبل کړل. له هم د یادو دوڼو حملو ذمهوري چا پر غاړه نه اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو انخته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. پرون چارواکو مشال ډیو ویل چې تیر ماښام په د تخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په انخته کې یو امنیتي سرتیرو 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیره جوبل دی. امنیتي چارواکو دا هم ویلي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیلي شوا کیله باندې راکټې داغلی دي، خو چاته پکې مرګ جوبله نه دوړېدلې. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په اعتباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي.
ماشومان واده شي د دولس دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي، نه بیا کور ساتي، نه بیا پلار ساتي، نه هلته سسرال کې ځای، هغې به چېرته شي.
د روز لاغو چې د خبر پختونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مرتاج روغانی سملی ته په خپل وینا کې ویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنیو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټو کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسیس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیږل کیږي. تاسو له مشال لريو خبرونه اوري. داعش وسلوای ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنگټن تر بغداد او ربی ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. پخوانی امریکایي سفارتکار ریچارډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرون ویل دا له حقیقت لري خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګو وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کوردان دي، سونیان دي او شیعه دي. د ریچارډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکي کې فوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکایي کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، منظورولو او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي تړون ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لورې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په وړومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په قذافي میدان په لومړي ځل ترسره شوي شلوریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زمبابوې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. یاد وي چې شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه په پاکستان کې د سریلنکا پر کرکټ لوبډلې تر امرې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نو ورغلې. او ټاکل شوی نن د پاکستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د سیالیو په درېیمه دوره کې له افغانستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسؤول علي کاظمي پرون مشال ډوته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د آسیا د 14 کلونو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. لومړی او دوهمه دوره سیالۍ په سریلنکا او ایران کې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وایي چې ولسمشر اشرف غنی منلی چې د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په متن کې د اعتراض یوه نقطه دا ده په بردر کې څو نوې مخکې د صوبای اسمبلی په زمینه انتخاباتو کې شزی له وټونه منع کړل شوی دی، خو که په دیرشم مئی کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم دغه عمل په ټوله صوبه کې تکرار شي نو انتخابي کمیشن به څه اقدام کوي؟
اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر پہ پرنٹ پہ الیکشن کمیشن میں دعوی خلاف سخت ایکشن اخلی.
داسې تور لګېږي چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي، خو دوه ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د څلور داسې کسان د نیولو خبر ورکړ چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی او د یو شمېر کسانو په وژلو تورن شو. دا څه په ګوته کوي؟
دا داسې ښکاري چې د پاکستاني ستر اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول صفز الخرچي ورته ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونې د پایل رپورټ. افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي، خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لیرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه له وسلواله مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شای له متن څخه لري سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکو نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي هغه په یوه ماده چې دا مسره مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي د سیاسي د نړۍ سره قانون سره سره دا کلمه د رپورټ د باندې مسرحات کې نه لري چې بلان دغه مسره کې اختلاف وشو او جمهور رئیس یې په یو ډول خو اصلاحات کوي او دا مسله د خپل ځان لپاره پاتې
ده. د راپورن لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادله تفاهم لیک تیرونه وروسته لغ لاسلیک سوچې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره لدی چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شاکې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله. خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیک دو څخه د پاکستان هدف د ډیورن دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
فریبا ظاهر ده د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعې په مازیګر د پېښور حیات آباد کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ خو د حکومت دریز دا و چې دوی د دې ځای شزي یو بل دارالامان ته لېږلې دي. دارالامان هغه ځای وي چې حکومت یې د هغو شزو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي وي. غلام غوث د غونډې له ورغلی او دا رپورټ را لېږلی دی.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و. خدامه حل د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دي او په دې کې پناه اغستون کې شپېته خزي د وومن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالېهتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بې ځای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخ احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بې ځای شي نو که دارالامان نوي نوحغیبه چرتزی
ماشمانه وادي شي د دولس کال ماشمانه وادي شي یو ماشوم سره غو تیار لس کال عمر کې هغه د کور نه اوخ کړی شي نه بیا کور ساتي نه بیا پلان ساتي نه اته کې د سوسال کې ځای علي بچرتزی هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیستینګ یو فیسیلټی خو د لور کې شو هغه د شو دا ټوکو والا خبره مې چې سلیمان څنګه ټوکو شو
او د جمعیت علماء اسلام په مفتي سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی. خود خیر خیگڑی صوبائی وزیر ڈاکٹر مہرتار روغانی اویل چې د ویمن کرائسس سنٹر په نوم یو بل حکومتی دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزی پناه اغیستلی شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتی کمیټیانو د لارې حل کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس یو بله د لوبې موضوع ته راځو. ارزښت یې دا دی چې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدی چې په 2009 کال کې په لاهور کې سرلنکا پر کرکټ ټیم وسوال برید وسو. تر دغه برید شپږ کال وروسته زمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې دا وخت پاکستان ته تللې او پرون دې د پاکستان په لاهور ښار کې د دې هېواد له لوبډلې سره شل اوریزه لوبه وکړه. د دې لوبې او نور د دې ترڅنګ تفصیل صدیق ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او پر یو څارونکي یا امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پر دې 13 ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافروونکي بس تر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شو، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د هیواد د کرکټ ټیم سره 3 ورځنۍ او 2 شل ورځې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل ورځې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغه لوبې ته د پاکستان له ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
دا ذبیح الله شفق په خیبر پښتونخوا کې میشته د شمالي وزستان بې کوره کسو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی و چې د دوی د ستنولو مهال بېشتې ګواپې په ډاګه کړي. د دوی په نا کې چیرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتې. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره ورستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخا ځو. خلق اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې بات کې سره بیتانه ده شوی، ځکه چې اوس پرې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو د بیرته ستنولو انتظامي چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجي زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستانه ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. د وویل
نام یاشت پورې مونږ په کورم ایجنسی کې په اریزی کې یو پوینټ کو لاو کړو چې ولې چې هغه اوس لار باندې انته نه راځي چې تا وکړنه وکړنه کلته راو او ته په فری ترانسپورټیشن پیسې ورکولې او ترانسپورټیشن ورکولو
مولوی خان دراز داوړ څخه میو پښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي کنه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو وای. د ویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي، بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
موږ خو خپله باندې نه راغلي، موږ خو پاکستان حکومت لارې بندې کړې وې دی وجنه دلته راغلي. پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې راته کار کوي بالکل فلایت لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي، زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی. دې خلک زموږ کلی کې قومونو کې وخت تیر کړو، دې وجنه موږ دلته راغلو. بالکل دلته مشتاشه آرام سره ژوند تیریږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحال دي چې د افغانستان ولس خلک دي یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تیری کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 100,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
پوروال کاکړو د سند صوبې وزیرالا او امنیتي چارواکو څو ورځې مخکې ویلي وو چې نږدې چې په دې نږدې وختو کې کراچۍ کې د ترګري په بریدونو کې ککړ کسان نیولي وو. دوی زیاته کړه چې په دغه کسان د هیواد په لوی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې وې. آیا د دې څخه خدا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سخت ریزۍ مفکوره خو د هیواد پوهنتونونو ته نه ده غځېدلې؟ هم د دې پوښتنې د ځواب لټولو کوشش شاهین بونری په خپل رپورټ کې کړی دی.
تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تروسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
د دې مخکې کوم وګورو چې کومه غټه غټه پیښه شوې دي چې هغه د 9/11 پیښه شوې ده، هغه د مرټرډ بمبینګ دی، هغه د 7/7 د لندن بمبینګ دی. په هغه کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه تور ککړ شوې دي هغه د لندن سکول اف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي. خو د هغې باوجود هم هغه دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وجنې په تور باندې څوک ککړ شوې دي. هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیجیس یونستون او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړې دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي. د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اجاز وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څومره حاصل دي الکان خبر ورته کوم هغه په حاصلونه کې باقاعده د لیکل تقسیمي دي ریلیجیس پارټیان چې کوم دي دا وی د ترس نه کوم بوکسر دی لګي کې هم دا څه کوم متیز ډیر اسانه سره موجود دي بل چې کوم دا سټوډنټ لینک دی هغه کې کتاب څو غوړې ته یو څه کتاب څه د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ ورشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي دې خلک هم لري دې خلک وهل دي څنګه کوم جنګو په کالج کې څه مقابله یو لیک د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر هم غوښته شي
ایا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغه په راتلونکي کې د خپل خاورې په آبادۍ پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي لبد مرغه د امن او خیر خیګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهر حل شته خو چې کله عمل تراشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته داسې ښکاري چې د پاکستاني ستر اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخ کې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل دی باندې پیسې لګول داسې قسمه سه فضول خرچي ورته ښکاري د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي یو بم جوړ کړی شي یو میزایل جوړ کړی شي نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي
پاکستان کې د وی مدینا د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي
د شاهین بونیری رپورت مو اوریدلی خو هم د دې موضوع ځینې نور اړخونه هم چیډو په کراچي کې کارپان وای چې د پخوانی فوجي امیر جنرال زاولک په واکمن کې مذهبي سیاسي ډلې په طالبی دارو کې فعال کړل شوی چې په نتیجه کې د ځوانانو یو برخه توندلار شو د ظفر کریمی جنریټ رپورت ته وغوښتو
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسيټي یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګي حمله کړې وه چې ډیرو کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې وه دا سلسله د جنرال ضیا د حکومت په دوره کې شروع شوې ده هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې جوور رول ترسره کړو د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړي په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېرې زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وجل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي د اردو یونیورسيټي یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ په لاره بوزي د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي دوی د خپلې نظریه کتابونه په زده کوونکو ویشي په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي یو بل وجه یې دا چې د جهادي نظریه پلویان ځنې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسر اندي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو وسنې نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب غني هغه وای جنرل ضیا په دور کې د مذهبي سختدریزۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز زده کوونکو ته ښودل شروع شو د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپل پخوانی ترجیح بدل کړي د پوهنتونو نصاب هغه شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته خودل کیږي همدارز له نصاب د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
او سم دولسه می بجی کې دون کې د اسرار عالم مومنت او مایک وسپارم چې د خبرونو لنډې سولاندې کړی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوی مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وخت وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دا خبرې پرون د مشهد وزادې څانګې ته کړي. د ده په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونه کړي. د افغانستان په روزګان ولایت کې د یو ولسوال په ګډون دوه کسان د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري اجانس ایسوسیټ پریس د روزګان د والي د ویان له خولې وایي چې دغه چاودنه نن هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. ویان زیاتوي چې د ولسوال یو ملګری هم په دې برید کې جوبل شوی. لا هم کومې وسلوالې ډلې د برید پړه پر غاړنده اخیستي. په خبر پښتونخوا کې پرون په شاګان او جماعت شو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او جوبل دي. د مشرډو خبريال وايي پرون د پیښور هیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او د هغه انجینیر زوی ناصرګند وسلوالو په ډزو وژلو دوه کسي جوبل کړی دي. بلخوا د شبقدر پولیسو مشرډو ته ویلي چې پرون ماښام په سرو کلی کې په یو جماعت کې شوي چاودنه کې پینځه کسان جوبل شوي دي. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده چې پړی داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. او ټاکل شوی د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایسي سالوی په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوب وکړي.
اسرار عالم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی او سم په اسلام آباد کې سراج سحر د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارية په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلې او وايي شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمې لپاره ضربي عذاب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله و چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارية په وینا لدی رستو باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنگ اپریشن پیل کړي او پکار دي چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرتا یو کوټلې اپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاکې کړي شي. ادریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جديده وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړي شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې اسلامي کالج پیښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهسې سکالرشپ نه دی ورکړي د کوم د لاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپل کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلې د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخیره کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د سلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په خشان جاری وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې د هند وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولست هیلو او دغه د حلو چلو په اړه لیکنه خبره کړې ده او دا شان بیا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنی تګلاري په اړه د یو کارپو سره مرکه کړې ده. د دې دوه تفصیل لبوروال کا کړه ورو
اکانومیسٹ مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مکالالی کې د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارٹی ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیر شو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله کې نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې شایي هند په راتلونکي یو نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري، او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشت یو افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر، او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنۍ سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي، خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک شوی دی چې له مخې به کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات فریبا ساحر زخاورو.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یوه قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کړي.
فریبا ظاهر و د افغانستان د ملي دفاع وزارت اپراتسیون مشر جنرال افضل امان وای ملي اردو سشکال د جګړې په موسم کې د وسوال طالبان لخوا د سترو حمله لپاره تیاری نیولې وو. جنرال امان په غزنی هلمند او زابل کې پوځي عملیات ته اشاره وکړه چې د جګړې د موسم تر پایل مخکې ملي اردو وتوانېده چې د وسوال طالبان فعالیت محدود او د حملو شدت کم کړي. فرشته جلزی نور جزئیات وړاندې کوي.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدیدی حمله وکړه خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شاغلی امان ویل چې ملي اردو داسې ګڼل چې وسلوال به سشکال تر دې په زیات شدت عملیات کوي، نو لدی عمله د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو.
جنگ نسبت به سال بهار گذشته شدیدتر بود.
جنرال امان وای سشکال جګړه د تیر کال په سرلی په پرتله ډیره شدیده و خو دشمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه یو چې شای سشکال دشمن حملو ته شدت ورکړي خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې و. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او شمیر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بی امنیتی پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول قرار ګڼل کېده خلک اندیشمن کړي دي. د سرپل د ولایتي شورای وغړي اسد الله خورم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د ډېر اندیشنې وړ دی. خورم وویل چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ له تیر یو کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. خورم غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د امنیت ښه کولو لپاره هلته پوځي عملیات وکړي. د جوزجان د اخچه ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم وضعیت د ډاډ وړ نه دی او وسلوال د دې سیمې د نیولو هڅې کوي. دلته باید د امنیت ټینګولو هڅې وشي. خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دلته د موجودو قوتونو او خلکو په هماهنګۍ باید د امنیت ټینګولو لپاره یو پریکړه وشي. خو آیا سشکال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دا نه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې خو سشکال جګړې شدت درلود. په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سشکال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات وو. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانېدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دشمن نامه نه ګوري او عملیات کوي او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
فرشته جلال سیبا د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د واد ولایت ولایتي شورا غړو کوم مشرانو او مدني فعالانو په یو غټ خبري ناسه کې د افغان حکومت له چارواکو وغوښتل چې عبدالکریم متین بیرته پکتیکا ته د والی په توګه ورول شي. دویل چې شاغلی متین په تیرو څلور میاشتو کې د پکتیکا د پرمختګ او لسونو د ملاتړ د خپلو لپاره ګټوري حالې ځلې کړې دي. نجیب الله خلی په اړه ریپورت راکړي.
د جمعې په ورځ د پکتیکا د ولایتي شورا غړو، یو شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د وی خبري ناست لاله د مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت لپاره بیرته پخوانی والی عبدالکریم متین ورولیږي، ځکه دوی متین د یاد ولایت حالات او غوښتنو ته پکتو د ولایت د رهبریت لپاره وړ شخص ګڼي. پکتیکا وال د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ولسمشر په لارښوونه د پکتیکا په ګډون د اتو ولایتونو لپاره نوي والیان معرفي کړي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري په دې مطبوعاتي غونډه کې وویل چې پخواني والی عبدالکریم متین په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پکتیکا د پخواني والی خبرې په ځینو رسنیو کې ناسمې تعبیر شوي او اصلي مطلب یې نه دی خپور شوی.
د ولس په استایستو باندې دا خبره کوو چې زموږ والی عبدالکریم متین چې دلته یو ډېر مثبت کارونه کړي دي او د ولس په زړونو کې د خپل ځای پیدا کړی ده، نو موږ دا غواړو چې دای بیرته راشي. دا د ولس غوښتنه ده.
قومي مشر وکیل پاچا خان ویل عبدالکریم متین پکتیکا ته له یو ښه پلان او ښه نیت سره راغلی و.
شپږ میاشتې د هغه والي ته وخت ونه کول،
له ولاسه څخه د پښتنه نه وکړه چې دا کار تاسو ته دی والی کړی ده که نه ده کړی. او بیا چې د ده موږ هغه استعداد ولید یو انجینر و یو ښه سلوک له ولسونو سره.
د مدني ټولنې فعال محمد الله همتیار هم وویل چې د دې ولایت فلج ادارې په تحرک او حرکت راوستی
ده په قومي جوړښتونو باندې کار وکړو، د فساد مخه یې ونیوله، د دولت او ولس ترمنځ یې هغه کومه فاصله چې وه هغه یې راکمه کړه، ختمه یې کړله. هغه ادارې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې یو قدم هم نه واخیستی، متحرک یې کړلې، په حرکت یې راوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې هم د پکتیکا خلکو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې د افغانستان د حکومت له امنیت شورا نه غوښتنه کړې وه چې د پکتیکا والي عبدالکریم متین د ګوښه کېدو پرېکړې دې بیرته واخلي.
نجیب الله خیل په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونو او امیدوارانو انتخابي کمپاین جاري ساتلی دی، خو اوس له مدني ټولنې سره دا بیره راپیدا شوې چې هسینه چې د بر دیر د صوبای اسمبلی د انتخاباتو په شان په راتلونکو ټاکنو کې هم ښځې له رایو بې برخې نه کړل شي. په دې اړه مو د مدني ټولنو فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ هم جوړ کړی دی. په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سو کړی چې څو اونۍ لمخه د بردیر د صوبای اسمبلی په انتخاباتو کې ښځې له رای ورکولو منع کړل شوې. له دې وروسته د مدني ټولنو فعالینو، سازمانونو، مطبوعاتو، پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د ښځو د حقونو مبارزه کوونکې ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه ورټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبای اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغو فشارونو وروسته د زیارت پر ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې له ووټه نه محروموي، بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې ښځې رای ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د ښځو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي.
مردان نه خبر راغلی دا د سوابه نه چوټه لاهور نه خبر راغلی.
هر ځل د انتخاباتو پر مهال د سیلی دلسبي چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخې په ځینو علاقو کې شزي له ووټر کولو منع کړی دي. د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیزه فعال ده او په دیر کې د شزو له ورځخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکښوه وای چې د قانون نشټوالی هم د شزو په جمهوری عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خنډ دی.
د دغه قانون د نشټوالی په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټي نه دي یا مقامي چې کوم جرګو ول خلک دي هغه چې کوم فیصله کوي نو هغه څه خوف او فهره نه ماشي، ځکه چې هغه وای چې مخکې نه هم په تاریخ کې دا قسمه فیصله کړې دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبر راځي چې شیخو داغي خلاف هغه ته چون کې سزاګانې نه دي اورولې شوی، نو په دې ورلا بیا هم چې الیکشن کیږي زمونږ د یاره دا چې د پولیټیکل پاکستان طرف نه موحدین کیږي او کوم موحدی تحریک ته ورنې زبانی کلامي دي کوم ماتونو کې په حجرو کې دا جرګي او دا پولیټیکل ریشپ ولا خلک چې کمی د خجو د اوټونو د خلاف خبرې کوي، پروپاګاندا خوري، دنجاني ور کوي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې شزي له ورځخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نسته. البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې لمخې کولای شي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د شزو د رای ورکولو حق یقیني کړي.
خواتین بس رکوګيږي نه داسې څو قسم معاهده، جرګه، اعلان یا پمپلیټ یا پوسټر داسې داوښه پرنٹ فې داسې اعلانات شو نو الیکشن کمیشن باندې داو خلاف خصخ اکشن اخلي، پای کې پارټي شامل وانه د پټا خلاف به اکشن اخلي، پای کې امیدوار شامل وي امیدوار او د امیدوار باندې نه اهلیت پورې خبر رسي. څنګه نور هم د کوشش کو چې موږ د خواتین زنانو لپاره پولینګ سټیشن زیات نه زیات کو، د خواتین د کمل حقوق چې موږ په تلګي دلته
په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او مدني ټولنه د غوښتنه کوي چې باید د ښځو د ووټر کولو پړه یو مشخصه قانون منزور کړل شي. خو خورشید عالم وایي انتخاباتي کمیشن په 2010 کال کې پارلمان ته یو تجویز ورکړی و چې داسې یو قانون دی منزور کړي چې لمخې په هر هغه حلقه کې انتخابات کله دم سي چې په کې شوزو د مجموعي رايو 10% نه وي استعمال کړي. د دې په خبره خو پارلمان دا تجویز رد کړ. ډان ورځپاڼې په کراچۍ کې څو ورځې وړاندې پر اسماعیلیانو د سوي برید په تړاو د نیول شوو مشکوک کسانو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې لیکي په مشکوک کسانو کې اکثره تعلیم یافته ښودل شوي دي چې د پوهنتونونو زده کړې ترلاسه کړې دي. د دې موضوع په اړه تاسو دوه نور څېړنیز رپورټونه اورېدلي وو. خو راځي چې اوس د ډان ورځپاڼې دغه ادارې واورو. لمليحا مرزاته
ډان ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د برید یوه هفته تیرېدلو پس داسې ښکاري چې په کیس کې پرمختګ شوی دی. د شورو په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان رسنو ته وویل چې په بس باندې د حمله کوونکو سربیره د پیښې پلان جوړونکي په حراست کې دي. د دې ترڅنګ دا دعوې هم مخې ته راغلي دي چې مشکوک کسان په نورو جرمونو لکه د سبین محمود په وژنه، د یوې امریکایي پوهاندې ډبرا لوبو د وژلو د هڅې ترڅنګ په کراچۍ کې په نورو ترهګر فعالیتونو کې ککړ دي. ورځپاڼه لیکي د سند وزیر اعلی قائم علي شاه هم د مشکوکو کسانو په اړه په بریفینګ کې د هغوی د جرمونو په حقله معلومات په ډاګه کړل. که څه هم د مشکوکو کسانو له کومې وسلوالې ډلې سره د تړاو خبره نه ده شوې، خو د یو مشکوک تن په اړه ویل شوي دي چې د القاعده د پخواني وژل شوي مشر اسامه بن لادن او د هغه ځایناستې سره په رابطه کې و. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې زیاتره معلومات د مشکوکو کسانو د اعتراف په بنیاد اخیستل شوي دي، نو ځکه اوس په دا په دې منحصر وي چې د پلټنې ګډه ډله نور څومره معلومات راټولوي او کوټولي ثبوت وړاندې کوي چې په بنیاد یې د دغه تنانو خلاف عدالتي کاروایي وشي. ورځپاڼه دا د اندېښنې وړ خبره بولي چې په مشکوکو کسانو کې زیاتره اعلی تعلیم یافته دي. د رپورټونو له مخې دوی د کراچۍ د شخصي او سرکاري پوهنتونونو نه د تجارت زده کړې یا بزنس اډمنستریشن، انجینیري او اسلامي تعلیمات حاصل کړي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ترهګري پیښې د تعلیم یافته وسلوالو لخوا د کېدلو خبرې مخې ته راغلي دي، خو دا یقینا هغه څه دي چې باید ریاست او تعلیمي ادارې له پامه ونه غورځوي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو په اړه اکثره دا تاثر وي چې هغوی د نیستمنو کورنو سره تعلق ساتي او مدرسو نه فارغ شوي وي، خو اوس حالات یو نوی قسمت اندرو وسلوال طرف ته اشاره کوي چې هغه د پوهنتون نه فارغ شوي وي او تعلیم یافته دي. ورځپاڼې لیکي له سغدریزو تنظیمونو سره تعلق لرونکي زده کوونکي له دې وړاندې د پنجاب په پوهنتونونو کې موندل شوي دي.
ملیحا مرزادا وا په داسې حال کې چې په خپلې سیمې کې وسلوالو یو شمېر سکولونه ړنګ کړي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شرایط د نشت برابر ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولای شي چې خپلو ماشومانو ته تعلیم ورکړي؟ په دې اړه درته زموږ همکارې سره له مومن د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یو رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د لاړکانې ضلع په یو کلي کې تعلیم خور کړی. راځي چې ورته غوښتو.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې 100,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ، صفا اوبو او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي. د سند په لالخانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالې په خبره ډومبه د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځیدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو میندو پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغو ته یو ویل چې څرنګه د دوی ماشومان جنکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تیرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همدارز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفونکو په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمن زوړو لړکې ډیره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو، خو د دوی تعلیمي کمپاین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډیر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډیر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوو سکولونو تر فعالولو وروسته
یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یاد ټولنې لوړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشروای پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومبیو کې د زده کوونکو شمیره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي، نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
اسرار عالم مومندو په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریح صنعت لپاره زیات پیسې ځانګړي کړي. د دې هیواد فلمي صنعت له سخت مالي بحران سره مخامخ دی. تفصیل د سراج زیر پر رپورټ کې. د لړکی لاهور او د پاکستان په نور غټو خارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامي اداکارانو او وی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر خیګل لپاره هیڅ نه دی کړی چې لوجه نن فلمي صنعت په ټپ ولاړ دی او د کارن د مالی ستونزو سره مخ دی او د بیوسي ژوند تیروي. د غرنګ د پښتو ژبې هنرمندان او د کارن هم د غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودی سره سره د بیوزله او بیوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند لپاره را سوکړي، ځکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډېرو مالی ستونزو سره مخ وي. لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اووي
په هر دور کې په هر ځای کې موږ رښتیا نشم پاتې شوی یو. امي شم مته چې دا وته کړې دینا مخ کې لاسه وو هغه سره مته شونه شونه دې یو مو شو دا هو چې چیرې کوم داسې داسې کوم څه هیڅ کوم څه هیڅ چې دا هو نه وښته چې مخامخ راځي او تل دا خو بیا مته دې رښتیا هم پاتې کوي هیڅ څه څه دا باندې تاسو پښتو نه وښته.
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه.
یو کوم د چکم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا وی په ځمانه ډیر زموږ هنرمندان چې ګنې نو په کورونا سي کومه د پرزیشن نشه ماتي حکومت هم ورکړي او څنګه د لوړ د چکم نه نو په مختلفو د کسکواش ته کرکټ دی راځي فوټبال د دې چې لوړ دی دی ته په مختلفو دیمو کې نه کومو کې نو ګرانې ورګشي د ټول توجه او په خپل پر روغ باندې دی په خپل کار باندې دا څه دي چې ګنې زموږ خبر پښتون غواړي چې تاسو وګورئ زما خیال نه دی چې خلو یونیم سره نه بزیات نرماندان نه چې کار دی چې هغه سره حکومت او مرسته وکړي. زما په خیال چې دا اسانه طریقه ده چې هغه ته په مختلفو ادارو کې به هغه ته ملزمونه ورکړي.
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډي وتا او وی چې دوی تیر کال هم په تمو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فند بیل کړي خو دوی هیڅ ونه کړه، نو په کار دی چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي. د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن نه یو د سبار افال مخک چې کوم د دوی فیس او ماغه فیس او مطلب دار او ماغه فیس باندې مونږ ټیکس مونږ کټ کیږي مونږ نار سره کیږي نو کم اس کم دا چې وی تبدیلی تبدیلی پکار نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې هم څه دغه لري تبدیلی پکار دا خو دوی بل دا څه ماغه نه کړی الان کې د مونږ د کی پی کی بجټ چپس هغه دې څه خاص د علاج د پاره څه نو سره د پاره خو مطلب دې سم نه بس ټیک شو دا الله په کوم صبر دې سب حکم خو خبره کړې دا و چې وی نه کینو.
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې په پرې د دوی لپاره کارونه کولې شي. نو مولي وی
په دې باندې لګیل سره کې دې باندې مو سي ډي پي ته دوه لپاره ټیک ټاک پلانینګ کړل ان شاء الله کوشش کوو چې دوه مو د هغه ازور سیستم چې زکوتونو کوي تر بیا یې نه بس کو دوه مو ځان سره خپل لګا تر دې ګورنمنت یو ادارې او چلای چې دوه مو سره په اړیکه کې شامل شي پارتنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه دې
مو مشترکه کی به دې لپاره ټیک ټاک پلانینګ وکړه او ان شاء الله امید ده چې خیبر پختونخوا به دا اول پلانینګ وي د پاکستان په لیول باندې چې دغه خلکو د پرې مو دغه مرګرو د پرې مو دغه فنکارانو لپاره به چا دار اقدامات نیم کړي تر څو چې ډی پی کې دوه تو مخکې اقدامات کوم فنډ دي.
د ګلزار علم په خبره چې هر کال صوبایي د کلتور څانګې ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هر
شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخندا اسد سرا.